سفیولا ستانگزایم د سید قادر جلالو په تخنیکی هم کاری دا پروگرام وړاندې کوم. وړاندې په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم قرنطین په جدي توګه باندې رعایت شي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او چیرته دي نه ځي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. 233 تنه افغانان پرون له نوې ډلی څخه کابل ته انتقال شول. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. پوره خبرونه. 233 تنه افغانان پرون له نوې ډلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډلی کې د افغانستان شارژ دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام ولري.
مو یک پرواز دیگه از پونه
داریم. یو الوتنه له پونی څخه لرو شاوخوا 250 زموږ ماسلان به هیواد انتقال کړي. بل الوتنه د می په درويشتمه له نوې ډلی څخه کابل ته کیږي. په هغه الوتنه کې به هم زموږ ډیر هیوادوال لری او نګدی ایالتونو چې ډلی ته دراتلو زمينه مو ورته برابر کړي هیواد ته واستول شي. د ښاغلي قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1500 افغانان له هندستان څخه کابل ته لیږدول شوي. ورسره له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو په لړ کې الوتنې بند کړي، هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته ایسار پاتې شول. زیات شمیر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی
ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د پنځمې پورز د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې تر سره شول، شاوخوا 14 طالبان چې د دې ډلې قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي.
چند قماندان محلی این گروه کشته شدند.
خغلی فرهاد زیاته کړ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو زیات اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي او مرکزونه ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلې. د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون پنځشنبه په یوزان مرګ برید کې ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل دولتزی د خپل کار له دفتره کور ته روانو چې برید پرې وشو.
د پښتور اسوالي اړوند د پرمټي په ګودامونو سیمه کې په دې وکسل لوري چې معلومات لرخي ترکه عمر کم تقریبا شاوخوا 15 کلونو په عمر وو ځان مرګ برید شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې چا طرفات نه دی اوختي، خو خپله ولسوال سیمه او د هغه زوی څه ټکر شوي دي چې وضعیت یې راډوډ دی.
د دغه برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د جنازې په مراسمو ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې طالبان او داعش وسلوال دواړه پر حکومتي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د رئیس په توګه جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نماندۍ ملاتړ وکړ. دیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارډ ګرینل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازیو د جرګې جمهوري پالې غړی راتکلیف تیر کال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د دې ادارې مشرتابه ته نومول شوی. خو کله چې یو شمیر سناتورانو لخوا د نوموړي پر تجربه پوښتنې راپورته شوې، هغه له خپلې کاندیدې منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ټرمپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. د مصنوعي تنفس پر دستګاهو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنځشنبه موسکو ته ورسېده څو له روسیې سره په دغه هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا سفارت د پنځمې پر ورځ ویل د مصنوعي تنفس دا 50 دستګاوې له روسیې سره د امریکا د څه باندې 5.5 میلیونو ډالرو بشري مرستو لومړی جوپه ده چې په ترڅ کې به یې روسیې ته د امریکا سخت د مصنوعي تنفس ټول 200 دزګاوي ورکړل شي. که څه هم د امریکا او روسیې اړیکې چندانې ښې نه دي، خو په موسکو کې د روسیې سفارت وایي دواړه هیوادونه باید د پالیسیو پر سر اختلافات یوې خواته کړي او د خپلو خلکو پر اړتیاو تمرکز وکړي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل د مصنوعي تنفس د دزګاو بله جوفه به راتلونکې اونۍ مسکو ته ورسیږي. روسیه دا مهال په نړۍ کې په کرونا ویروس د ډیرو اخته کسانو د شمیر له پلوه دویم هیواد دی. روسیه کې په تیره میاشت کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر مخ په لوړېدو شو. دې هیواد کې دا مهال تر 3,10,000 زیات کسان په کرونا اخته دي، چې د رسمي شمیرو له مخې له منځه 3,000 نه زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا ویروس د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبري اژانسونو ورکړی. انټرفاکس خبري اژانس په موسکو کې د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې قدیروف تر څارنې لاندې دی. د بازار په نوم یوې آنلاین خبري سرچینې راپور ورکړی چې قدیروف د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه د الوتکې په وسیله د موسکو له غوره کلینیکونو یو ته انتقال شو چې شدیدې تنفسي ستونزې پیدا کړې. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com نه ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي.
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی مسدود بسازه.
د غزنی خلکو له وسلوالو طالبانو او افغان دولت غوښتي چې د اختر په ورځو کې د اوربند وکړي. د حاجری په نوم د غزنی یوې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعتماد کونډو اته وګورو. یو مې خپل سړی دوه میلیکان اوس شهیدان شوي او کال لانه ده پره یو دوه.
امریکا اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون څخه په دې خاطر ووځي چې روسیه له دې هوکړې سرغړاوی کړی. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ
روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کوي، نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې ووځو.
بیا مام سهار په خیر. راز لومړی مطلب ته پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي. افغان چارواکي وایي دا ګرزبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم له خلکو غوښتي چې اختر ورځې دې په خپلو کورونو کې تېرې کړي. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
سګنې اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دي خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو او یو بل کړه لورتلو دي ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو غوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دي د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبره ارګ په وی خبر پاڼه کې کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبې په ورځ خبري اعلان وته ویل چې د کوچنی اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرزبندیز لګیدلې. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرزبندیز ورځې وي او پولیس دند لري چې دا ګرزبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی.
طارق خریان وای پولیس دند لري چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کېدو په خاطر ټول عمومي او فرعي لارې وتړي. په پلازمینه کې ټول خاریانو ته زموږ پیغام دا دی چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چي لوی ګواښ دی په خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو ډډه وکړي
او از گشت گذار خودداری وکړي.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروح هم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې لګرزیدو را ګرځیدو ډډه وکړي او اختر د خپل کورنیو سره ولمانځي. ویل کیږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلي رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایرس ګواښ جدي نه ګڼي. خدا می روختیا وزارت مرستیال وحید مجروح وای شمیری خی چې په ورستوی څلور ورځو کې په کرونا وایرس تخته کېدو پیخي په ځانګړې توګه کابل کې څو چندل وړي شوی او د روختونو عاجل واټونه د کرونا وایرس په ناروغانو ډک شوی دی. نو مولي خبرداري ورکړ چې خلک نور هم پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه مراعت نکړي او د عامه روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل و نکړي خی یو ناورین رامنځته شي چې د عامه روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دي. خوله دې سره په یو وخت پنځشنبه پورست ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والی هغه طرح تایید کړ چې لاختر روسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یو خبر پاڼه کې د کابل د والی له خولې ویلي په دې طرح کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګرویو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت رزو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوی محمد حمیم حمیدی ازادي رډیو ته ویلي هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعات کړي، ماسک او دستکشونه ولري او لزان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو نامو واوریدل چې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به په کابل کې قرنټین په جدي توګه باندې عملی کوي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په دغه راپور کې باورې چې خلک د اختر په مناسبت څه وایي. البته دا اختر چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
سږ کال کوچنی اختر د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله د اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کرونا کوم وبا مرض راغلی ده، نو دغه ویره په زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم زه ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم. که چېرته اداسې په جومات یا هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لکه دي او کرونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه. تا اوس هم راتللم د کار ځای نه یو ملګري سره مخامخ شوم، هغه راته وویل چې لکه جومات کې دی نه یم نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د لمانځه هغه نشي کېدلی. خو البته ما دغه د قرنټین هغه دغه وبا راغلې ده د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسېدونکی داسې وایي.
آمادګي مو نیولې ده، موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی. خوشش کال بیا هم که قرنټین ایلاسي د خیر سره موږ هرات ته ځو. اوریم د میلی پلان بسته کړی دی، کالي او دود رواج دی، هغه شان مټول آماده کړی دي، د دوستانو کره به ځو.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسېدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي. خدای د کار د نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی. دای دا سی وایي چې پیسې او کار نوی څه ډول اختر ته چمتووالی ونیسو. کله چې نسې کولای کالي، غوښې او نور شان واخلې څه اختر به وکړي؟ اختر په پیسو کېږي. دوکانداران هم شکایت کوي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د خلکو کار ته زیان اوښتی دی. شیراغه له دا ډول دوکاندارانو یو دی. هیڅ شی نه خرڅېږي. قرنټین چې نه و پلور زیات و، خو اوس د خلکو وضعیت خراب سوی دی او بازار هیڅ سم نه دی روان. یو شمیر نور بیا وایي چې د کابل په ځینو بازارونو کې د کرونا ویروس پر خپرېدو سربیره خلک سودا اخلي. افغان حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار د قرنټین طرحه د مارچ میاشتې په اوږدو کې عملي کړه او په ډیری ولایتونو کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس شفیق الله همت له خلکو غواړي چې په اختر کې ځینې اساسي ټکي مراعت کړي.
اول کوشش کوي د اختر دپاره د وچو میوو د اخیستل څخه ډډه وکړي، ځکه وچې میوې کېدای شي د کورونا وایرس د انتقال باعث شي. کو چیرې د اختر مونځ په مسجدونو کې ادا کوي نو کوشش کوي د نور خلکو څخه دوه متره فاصله ونیسي. همدارنګه د اختر په ورځ کې په خپلو کورونو کې پات شي او د خپلو دوستانو او ملګرو کورونو ته د میلمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي. تازه کولای شي د خپل دوستان سره د تلیفوني اړیکو او یا هم د ټولنیزو شبکو له لارې د اختر مبارکي وکړي.
په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځو کې سلګونو کسان د اختر لمانځه ته جمعتونو ته ځي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې غواړي د اختر لمونځ په جمعات کې وکړي باید روغتیایي مقررات مراعت کړي.
د ډاکټرانو د اتباو د وزارت صحت رهنمایي په نظر کې ونیسي، بیا ورته وایو چې ازدحام جوړوي ما لازمی نه ده چې خامخا تاسو ورشي او کسوګ منځونو ته بیا مرزي جنماز د لزان سره وخلی، ماسک د استعمال کی، دستکش د پلاسونو باندې کی او فاصله د مراعات کی د 2 مترو په انداز باندې کولای شي چې بیا مسجد ته ورشي او منځو کې.
د نړۍ مسلمانان هر کال د روژې میاشتې له پای ته رسېدو سره کوچنی اختر لمانځي، خو د سږ کال په اختر کې افغانان او د نړۍ یو شمیر مسلمان هیوادونو اوسیدونکي په قرنټین کې دي. دا ناروغي د طبي وچ ټوخي سابندي او د بې حالۍ نښې لري. په افغانستان کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 8000 ته رسېدلی دی او تر 180 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي دي او په همدې حال کې سلګونو رغېدلي هم دي. د خپلوانو او ملګرو کورو ته تګ، د لاسو پرېبلل، د مخ مچول او غېږه ورکول د اختر له دودونو څخه دي، خو روغتیایي چارواکي اوس وایي چې خلک باید د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاس ورکولو پر ځای له لیرې سلام وکړي، له یو بل سره لږ تر لږه یو متر واټن مراعت کړي او د یو بل کورو ته له تګه ډډه وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس ورزو غزنی ته. د غزنی اوسیدونکو د جګړې له دواړو لورو له جنگلې غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي، خو وسلوال طالبان له اوربند کولو سره مخالفت کوي. دولتي چارواکي بیا وایي که طالبان اوربند ته غاړه کېږدي دوی هم تیار دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور رالیږلی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، په غزنی کې جګړه روانه ده او دغلته لا هم د جګړې سنګرونه تاود دي. دا جګړې د دواړو لورو د جنگیالیو میاندې خوندې میرمنې او د کورنیو نور غریبه په اختر کې بیا کور ته د هغې د راتلو په تمه وي، خو خدای خبر چې د دغه جنگیالیو برخلیک به څه وي. خو د غزنی اوسیدونکي د جګړې د دواړو لورو له جنگیالیو غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي. دوی وایي هم دغه جنگیالي دي دغه بختورې ورځې په کورونو کې د کورنیو له غړو سره آرام، خوشحاله او سوکاله تیرې کړي.
نوم یې سنلا کریمی ده، د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی. له دولت او طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په در روان اختر کې دوی اوربند وکړي، بیا افغانانو ته هغه خوشحالي ورکړي لکه په تیر ځل کې چې ورکړې وه.
ګلمکۍ چې دوه زامن یې وژل شوي دي د دایمي سولې غوښتونکی ده. دا وایي وسلوال طالبان او دولت په اختر کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړي چې خلک یوه خلو خندا او خوشحالي وویني.
خدای دغه وخت راولې دي، هغه وخت موږ ډېر ارزو لرو چې الله تعالی هغه وخت بخیر راولي او دا جنگونه ته خدای دې پاتکه کړي او پاک خدای دا جنگونه ختم کړي.
د دوه وژل سو زامنو او وژل سوي میړه کونډه هاجره هم وایي په جګړو کې شکې لورې دي زموږ د شهیدانو په خاطر اوربند ته غاړه کښېږدي.
موږ دې چمانه کونډو اته وګورو، یو مې خپل سړی، دوه مې الکان وس شهیدان سو، یو کال لانه ده پره یو دوه.
دا غزنی اوسیدونکي تر بل هر ځای جګړو زیات ځپلې دي ځکه د اوربند غوښتنه کوي. دا غزنی محلي اداره هم وایي افغان دولت له اخترونو پرته هم د سولې او اوربند پلوي دی. والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل په محلي او مرکزی کچه موږ دې ته آماده یو چې سول او اوربند وکړو، موږ آماده یو چې سرتیری له تاوده سنگر راستانه او جګړه مکوف کړو.
بغیر د دینه چې اختر بی د افغانستان حکومت افغانستان نظام په مجموع کې ولسمشر همیشه ناری او چیغې وایي چې اوربان باید رامنځته شي، افغان وژنه بنده شي، د وینې تویول بند شي، خشونت را کم شي، بین افغانی مذاکرات وشي.
خو وسلوال طالبان بیا له اوربند کولو سره مخالفت ښیي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پوهیږو چې د جګړو له امله به خلک ځورېږي، خو د ده په خبره دلته جهاد روان دی او د دې جنګیالي به جګړو ته دوام ورکوي. هڅه به کوو چې په دغه دریو ورځو کې ولسي خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تاروزی حالت اعلان کړی دی، خو وسلوالو طالبانو هم خپلو جنګیالیو ته د روانې جګړې د ګرمولو امر کړی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
د امریکا استازی د افغانستان د زیانګالي سولې پر احیا کار کوي. دا د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې سرلیک دی. ورځپاڼه په دې لیکنه کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو یادونه کوي چې په افغانستان کې د سیاسي موافقې له لاسلیک کېدو او د مصالحتي شورا د رئیس له ټاکل کېدو وروسته یې کړي دي. میل ورځپاڼه په دوحه کې له طالبانو او په کابل کې له ولسمشر غني سره د زلمی خلیلزاد کتنو ته په اشاره لیکي. د دغو کتنو اصلي هدف دا دی چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه احیا شي. خلیلزاد د دغو کتنو په لړ کې د ټولو خواوو له لوري په افغانستان کې د تشدد د کمیدو غوښتنه وکړه. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت دا خبره هم راخیستې چې وایي په دې هیواد کې اصلي اندېښنه د داعش له درکه ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د نمونو د نه څرګندېدو په شرط اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی تر ټولو لوی تشویش دا دی چې داعش د هیواد په ختیځ کې فعالیتونه زیاتوي. دا ډله په منځري ختیځ کې له ډلو او دغه راس د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د چین له ایغور ډلې او د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره اړیکې لري. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدو د امریکا لپاره دا ضروري کړی چې له طالبانو سره د سولې پروسه بیرته راژوندۍ کړي. د دې موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تروریستي ډلو سره جنګیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دوی له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه وکړي. د امریکا چاپ سٹار اینڈ سٹرایپس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر اوسنی ماموریت لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي د فبروري له میاشتې را په دیخوا د افغان ځواکونو حضوري یا مخامخ لارښوونه درولې او د مارچ د میاشتې له نیمایي را په دیخوا دا کار له لیرې کوي. ورځپاڼه وایي د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت سلاکاران له افغان ځواکونو سره له مخامخ کتنې منع شوي او اوس هغوی د ټلیفون، ایمیل او د واټس اپ په شان له اپونو څخه په استفادې لارښوونې کوي. ستارز اینډ سټرایپس وایي چې دا موضوع په هغه راپور کې څرګنده شوې چې کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وړاندې شو. ورځپاڼه زیاتوي د ائتلاف ځواکونه د مارچ له 14 له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره له مخامخ کتلو په دې خاطر راګرځول شوي چې کورونا وایرس په خپرېدو دی. راپور وایي چې له لیرې افغان ځواکونو ته لارښوونه او مشوره مرسته کوي چې دا ځواکونه په کورونا وایرس اخته نه شي. د ځانګړي عملیاتي پروګرام رئیس جاناتن سکرودن چې په دې اړه راپور چمتو کړی او کانګرس ته وړاندې کړی وایي له لرې د ځواکونو روزنه سخته ده او له بلې خوا په دې ډول د دوی ترمنځ اړیکې او اعتماد هغسې نشي رامنځته کېدی چې مخامخ یا اوژه په اوژه له افغان ځواکونو سره ولاړ وي.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شئ. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه هم واوري. همدارنګه که آیفون او یا هم انډراید کاروي کولای شئ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو او هلته هم په صفه توګه باندې زموږ کا واوري. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن به نن د دغه تړون 40 لاسلیکونکو هیوادونو ته له دې تړون څخه له وتلو 6 میاشتې مخکې اطلاع ورکړي. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
واشنگټن په نن رسمن له دې تړون څخه د وتلو په اړه تر وتلو شپږ میاشتې مخکې د تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبر کړي بیان کې زیاته کړې که چیرې روسیا د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ستنه شي، موږ به هم ترې پر وتلو بیا غور وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل، زه فکر کوم موږ له روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو. ولسمشر ټرمپ وایي، موږ او روسیې ډېرې ښې اړیکې پراخه کړې. تاسو وکتل چې موږ د تیلو په ستونزه شریک کار وکړ. زه فکر کوم اوس موږ روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو، خو روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کوي. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي، موږ ترې وځو، خو د دې ډېر چانس شته چې موږ نوی تړون وکړو او یا داسې څه وکړو چې دا تړون بیرته په ګډه وپالو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر ګروشکو ویلي، له دې تړون څخه د امریکا وتل به د اروپا امنیت ته ګوزار وي. د ګروشکو په وینا، ټرمپ هڅه کوي چې له یو اساسي تړون څخه د هغو تخنیکي مسلو پر سر خپل وتل توجیه کړي چې هغه باید په تړون کې دننه هوار شي. د پرانیستي اسمان یا اوپن سکای په نوم اتلس کاله مخکې د لاسلیک شوي دی تړون چې روسیا هم پکې شامله ده، هدف د نړیوال ثبات ټینګول دي. دا تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د یو بل پر خاوره د څارنې الوتنې وکړي، څو د یو بل پوځي تاسیسات او وسایل وڅاري. سپینې ماڼۍ روسیا تورنه کړې چې له دې تړونې سرغړاوی کړی. وایي مسکو امریکا متحده ایالاتو ته اجازه نه ده ورکړې چې ګرجستان ته نږدې او د بالتیک سمندرګي پر کالنینګراد ښار الوتنې وکړي چې د تړون له مخې اجازه ورکړل شوي. له دې تړون څخه وتل له نړیوالو تړونونو په یو اړخیزه توګه د وتلو یو بل ګام دی چې ولسمشر ټرمپ یې اخلي. تیر کال متحده ایالاتونه له روسیې سره د منځني واټن د اټومي ځواک له تړون هم ووتل. له دې تړون څخه وتل ممکن له مسکو سره د امریکا اړیکې خړې کړي. همدارنګ به د امریکا یو شمېر اروپایي متحدان او د کانګرس ځینې غړي هم خوابدې کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علي کنداري رسولي سرساس پټمار کې ما موږ تقریبا د سمبولیکو دي ماشات باندې خپل مالي نه ما مقصد کې کندار ولایت نو سالي استادان ته ماشات می جوړ کړی په هله د شرایط نو پیغام ترکمایي په لور رسوي دې ماشات باندې کړی دا موږ تاسو همکاري دي.
من جان بشر دوستیم در میدان وردگ ولایت در بندیچک ولسوالی. در ایرانی پولاسات و زواکون و لخا در بیچاره مظلوم و بیوس افغانان و با مرموز دول پر شهادت رسول و بیا سیمت غرزول یوستر بشری جنایت ظلم و در برحمه زهر دی. نو بناهن در افغان دولت نریوال طولنه چه پراس که در مهاجرین و سازمان یونسیار در هیل اکاوم چه پیخی پا جدیت سروت چړي او عاملینو ته سخت جزا ورکړي.
د کندهار د ولایت د اوونی نایې څخه شاباز دا پیغام سبتوم وره موږ د څلورو د ښاروالۍ د ډوډۍ څو یو اړ خو موږ یو وخت په څور زغستلو ورزغستلو د کورونا د نه جوړي خطر مو پر ځان باندې اخیستی او هلته به 500 او 300 نفر یو ځای سره ولاړو چې دا کاتونه راکوله کاتونه را باندې وویشل. ډوډۍ شروع شوه یو پنځه ورځې مو راوړل بیرته کات وګرځوي نانوای ښاروالۍ والا وسویل. نو موږ د محترم ښاروال صاحب او د والي صاحب څخه دا غیل او امید کوو که تاسو رښتیا دا ډوډۍ او حقدار خلکو ته ورکوئ او چې کوم خلک یې مستحق وي غوتي ورکوئ، نو تاسو مهرباني وکړئ یو لایحه مقرره کړئ چې زه راولم خپل کور ته. دا زما کور او دا زما ژوند ګوري چې زه مستحق نه وم. بېخي موږ درګې غولې ګولې تېرې نو وخت نه نیسم وسره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لاندو خبرونو ته خراغلې 233 تنه افغانان پرون له نوې ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان چارج دفیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د افغانانو د انتقال بهیر به دوام لري. په هند کې ګڼ شمېر افغانان ځکه ایثار پاتې شوي چې الوتنې بندې وي. په هرات کې سیمه ایز چارواکي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ننګرهار د چاپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شول. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 9 موافقو او 4 مخالفو رایو د راتکلیف د نوماندۍ ملاتړ وکړ. د مصنوعي تنفس پر دزګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنځشنبه موسکو ته ورسیده څو له روسیې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه وکړي. ټول ټال 50 دزګاوي پرون رسیدلي او 200 دزګاوي به ورسیږي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبري اژانسونو ورکړه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دوی منی مې هم داسې په پیل شو او سرازو اول کې یو راپور ته امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې لمخې باید د مارچ په 10 د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې وای. د خبرو د پیل لپاره باید تشدد هم کم شوی وای، خو طالبانو ویل اول باید د حکومت د هغوی 15 بندیان خوشی کړي. په کابل ولایتونو کې خونړۍ حملې دوام لري او په کابل کې د داسې حکومت پر تشکیل چې د ټولو اړخونو استازي وي اوږدې ناندری او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په لړ کې ځنډ د سولې د خبرو د پیل لپاره اساسي خنډونه بلل کېږي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیلي راپور لري. ورپسې به 2 پروګرامونه تاسو ته خبر شي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نای مشر مجیب خلوتګر په دې باور دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې د ولسواکۍ پر ډیرو مهمو موادو بحث نه دی شوی. خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې د دیموکراسي په اړه د طالبانو په نظر کې د بدلون نشټوالی د دله لپاره د اندېښنې وړ دی.
فرق بین طالبای کې در سالهای 1996 تا 2001
زنده نو سوال شپږ نه د طالبانو او د هغو چې په قطر او نورو ځایونو کې ناشته ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. خو د خپل واکمنۍ په موده کې څرګنده کړ چې انسانان او بشري ارزښتونه لکه د بیان ازادي د اهمیت وړ نه بولي او پروايي نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي کله چې له طالبانو سره د سولې خبري مطرح کیږي د شوزو د بشري حقوقو خوندیتوب د اندېښنو په سر کې وي. د اپریل د میاشتې په 18 د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د شوزو رښتینی او با مفهوم شراکت ډیر مهم دی او له دې پرته سولې نشي ټینګېدلی.
بدون شک نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم در
جریان مذاکرات او در امریکایی لوری سر په خبرو که هم مکرر یاده کرده.
بل اصل انتخابات دی وستوالو طالبانو تیر کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال خلکو ته خبرداري ورکړې و چې په ټاکنو کې ګډون نه کوي. تر دې وړاندې پر رسنیو کې ډیرو کسانو چې طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون له کبله ګوتې پرې کړې وې خبرې وکړې. ټاکنې د دیموکراسۍ یو اساسي رکن دی. کچیر طالبان له یوې خوا د رای ورکوونکو ګوتې پرې کوي، بل خوا څوک دا منلای شي چې د افغانستان نیمخامه دیموکراسۍ به خوندي پاتې شي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې حتی امریکا له طالبانو سره په موافقه کې دا مسله څنډې ته کړې ده. یوسف رشید وایي کچېری په بین الافغاني خبرو کې هم پر دې ټینګار ونسي موږ اندېښنه لرو چای دایمي سولې ته ونه رسیږو. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په نیویارک کې د هغوی استازی و ازادي راډیو ته وایي چې طالبان اوس له سیاسي اړخه تر پخوا پاخه شوي دي. عبدالحکیم مجاهد په افغانستان کې د سولې د عالی شورا غړیتوب کړی دی. هوایی
زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم تو اتلو سکلو کې کافی سیاسي پختګي ترلاسه کړې ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلو سکلو کې هغه به د هرې سولې په پلان کې هغه محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم سره نه رسیږي.
خو په واشنگتن کې د دیموکراسۍ د ملاتړ سازمان څېړونکی پر روجو په دې باور دی چې طالبان په وشبکې په داسې ډله چې دیموکراسۍ په غېږ کې ونیسي نصیب بدلېدلی. بل رجوع ازادي راديو تويل
The Taliban absolutely does not believe in democracy. As a matter of fact, its official position, which it states
Taliban
routinely on
Voice of Jihad, its official website. بل روجو ازادی راجو تا اویل چه دا امریکا و طالبان و موافقه هم پا افغانستان که دا ولسواکی در دشتون و دراکنون که پرا چندان وضاحت نور کوی دا افغانستان دا ملی شورا پخوانه غری ملالی شنواری وای چه باید دا زمانت وشی چه که طالبان پا افغانستان که پا برحال سیاسی چوکات که شاملی جه دا شوز و حقون با ترپشونه لنده که جه
فکر کنن که اونا به زبان میگن که ما اراده داریم ولی این کی ضمانت کرده که اینا تغییر خوردن و فکرشان تغییر خورده اگر فکرشان تغییر خورده
حقوی شوزو توایی چی شه اراده لری خدا ضمانت چو کوی چی ده حقوی فکر بدل سوی دی که ده حقوی فکر بدل سوی نو ده چل پارلا هم جنگیجی د ملالی شینواری په نظر دا چې طالبان د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي او اسلامي جمهوری نظام نه غواړي د هر افغان په ذهن کې د طالبانو د نیت په اړه شک پیدا کړی دی خو طالبان څه وایي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخور او هغه کسان چې ځان د هغوی ویندویان معرفي کوي په دوامدار ډول له رسنیو سره خبرې کوي ویډیویي بیانونه او عکسونه خپروي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال ټلویزیون او عکس ممنوع و هغوی اوس خپل ویب سایټونه لري په ټولنیزو رسنیو ښه فعال دي او حتی سیلفي عکسونه یې خپریږي د طالبانو د دوحې دفتر په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ټولنې د دود پر اساس د ښځو ټول حقونه مني خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې د هغوی په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وخت نا وخت د ښځو د صحرایي محاکمو قتل او سنګسار خبرونه خپاره شوي دي په هغو سیمو کې چې طالبان واکمني لري نجونې ښوونځي ته نه ځي او د هلکانو تعلیم هم تر ډېره حده محدود دی وسلوالو طالبانو په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې پر ښوونځیو پوهنتونونو خبریالانو ښځینه مامورینو او بشري فعالانو د ګڼ شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی د وسلوالو طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسواکۍ د راتلونکي په اړه د اندېښنو مطرح کولو او په دې اړه خبرو ته لا وخت شته د رپورټونو په حواله وسلوال طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل هم د یوه شرط په توګه رامخکې کړي دا بیان د افغانستان حکومت رسما نه دی تایید کړی د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه مساوي حق لري ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست لپاره په دواړو انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د اساسي قانون له تمامیت او حقوقو ارزښتونو به دفاع کوي چې په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې د خوندیتوب لپاره د زرګونو انسانانو وینه بهېدلې ده
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې چالي اکاونټونه جوړ کړل
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخي تاوتریخوالی او عقدی برخورد کوي دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورولو نه لذت اخلي خوند اخلي په دغه کار معمولا لاس پوری کوي
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند دونی خبروي د قانون لمخي په کوم ډول سزا محکومیږي
د جزایی کور د 1985 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
د هغه پښتنې دي چې په دې خبرونه کې به جواب شي د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم خو اوس براپور لوګمی جبرخیل وورو
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شېبې دي نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي
او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې خځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي، چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي:
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ، حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې، تاسو وینئ چې شل پنځشت نه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لک نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي، متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکړول شي ګټه لري، او کنا سم وکړول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي: څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړی وي. ډیو نیازی چې په رسنیو کې یو پیژندل شوی څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو لخوا یې په وړاندې د جاګلی اکاونټونو جوړولو لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپریږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دی. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه چې زما د پاره ډیر زیات ستونزې راولاړې کړې، زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپل اکاونټونو خبرول چې ځالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دی، دا زما پر ضد کارول کیږي، حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول، هغه پویدل
په ټولنیزو رسنیو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. شکریا چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوي و. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطره یې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و، زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل، ان تر دې چې زما په نوم لیکنې کېدې.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه تر لاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري. دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو پر وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که هغه په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډول، که په هر ډول، څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپل د ښځو د ضعف ټکی ده، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا کورنیو هم ورته ویلي، خپل ښځو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي
نو موږ ځوریږو بس عکس العمل خیو یا حساسیت خیو. دا خپله دې لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چل داس قضایو سره مخامخ کېږي، کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجع هغوی ملامتوي. حسادت، غوسه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یو حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د اتشپیتمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري وګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
وزارت مخابرات کې د سی یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي، چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي، نو دا یو فورمه لري، فورمه تای مراحل کیږي. بیا غیر نه پاس هغه شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو. انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي. بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید، بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته د نه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو، هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده. اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته، نو بیا تاسو کولی شي چې همدې سره قناعت وکړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وا. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا
تاسې قرنطین مراعتوي، ولې ځینې خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر قرنطین نه مراعتوي؟ او که په اوسنیو حالاتو کې قرنطین مراعت نشي نو کومې بدې پایلې به ولري؟ نن همدا موضوع څیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د روغتیا وزارت له یو مسؤل چارواکي سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدرمنه دوستانو، د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر د نړۍ په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په نورو هیوادونو کې خلک دې قرنطین ته په پوره توګه پاملرنه کوي، خو په افغانستان کې بیا اکثره خلک دا موضوع بابزه ګڼي او سمه پاملرنه نه کوي، ځکه افغانستان د اقتصاد له پلوه یو بېوزله هیواد دی چې اکثره خلک یې د ورځې کار کوي او ورځنۍ چارې پرې سنبالوي. دوی په دې برخه کې دا پړه په دولت ورچوي. دوی وایي که دولت دوی ته دوی د ارتیا ور توکي برابر کړي نو دوی به قرنطین مراد کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي چې دای هم غواړي چې په خپل کور کې کینی، ځان او کورنۍ له دې ناروغۍ خوندي وساتي، خو د مجبوریت په اساس بیا د کور راوځي.
چې دا قرنطین مارنطین کیسه کې قران کې بيخي يم، د غریب کار سړی یم، ملته دیاړي کم ورځم، خپل دیاړي غریبي پسې، د مرض نه به مړ نه سي، زما عیال نه پامل، خو د لوګ نه به مړ سي. دولت کومکونه کی، دولت کومکونه کې هغه داسې خلکو سره کې چې واسطهدار دي. قرآن داسې خلک پېژنم چې دا د ډوډۍ کار ته ورکړی چې ښه ژوند جوړ ده، زندگی جوړ ده. موږ ته څوک ته راکوي چې هر وکیل ته ورسو، وکیل د ګذر ته ورسو، که خپل ملک ته ورسو، څوک په یو رقم ځواب راکوي، څوک په بل رقم ځواب راکوي. الله دې ورحمېږي.
د زابل ولایت اوسیدونکي شازیه په افغانستان کې د قرنطین نه مراعتولو لاملونه فقر، بیکاري، د خلکو کم عامه پوهاوی او د مسؤولو کسانو بېغوري ګڼي او وایي
وطن خو داسې وطن ده چې په رښتیا هم قرنطین هم یو مشکل جوړوي، په خاطر د دې چې هغه خلک دي چې په کراچۍ باندې خپل ځان ته د شپې ډوډۍ پیدا کوي، دوی د لاسي کارو په واسطه دوی خپل ژوند مخته وړي، کار نشته، روزګار نشته، مجبوره دي. نو کله چې قرنطین دي دوی ته ډیره سخته تمامیږي چې دوی خپل فامیل ته سوار کی او څه په څه ژوند کی، هغوی سره باید کومک وشي په خاطر د دې چې هغه مجبوره چې قرنطین مراد نکړي او د خپل یو مړی ډوډۍ په خاطر د کوره بهر وزي. تجاران دي او وکیلان دي او لړکوري چارواکو نه مې دا هیله ده چې د خپل غریب ملت سره مرسته وکړي تر څو هغوی خپل فامیل د دې ویروس نه وژغوري او په امان کې پاتې شي.
همداشان د کابل ولایت اوسیدونکی ګلباز وایي هغه کسان چې قرنطین بابزه ګڼي هغوی ډیر دی ویروس ته مساعد خلک دي. نوموړی د یو دوست کیسه کوي چې د قرنطین د نه مراد له وجې دا یو کورنۍ په کورونا اخته شوي دي.
دا د کورونا وایروس دا جهانګیره ده، رښتیا هم ډیر صدمه رسي. خو بعضې دوستان دي زموږ چې زه یې پېژنم، یو زموږ ګروپ ملګری ده، تبلیغانو سره یو څو ورځې تبلیغ تللی، هغه ته چې وایي چې وروره قرنطین د ځان قرنطین کړه، دی وایي چې نه، موږ مسلمانان یو، دا مرضی د کفار دپاره ده، دا ویروس زموږ دپاره نه ده، دا د هغه چا دپاره ده چې هغوی د خدای نه بېزاره دي. وروره خیر ده، دا ډاکټران، دا ملایان تلویزیونو کې، راډیوګانو کې اعلانونه کوي ځان له قرنطین کړه، خو زموږ خبره نه منه. یو څو موده لا تېره شوی وه چې معلومات موقع زنګ ورته وایي، وروره ولا دا ویروس بدبخته، خو زه ونیولم، زه اوس کور کې قرنطین یم او ډاکټر ته لاړم، نتیجه به مثبت وه. نو بنان دا ویروس مسلمان او کافر نه پېژني، دوست او دښمن نه پېژني. هیله مې دا ده چې ټول دوستان قرنطین عملي کړي او له بېځایه تګ راتګ څخه سر په نظر وکړي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي عبدالرؤف رؤفی بیا له خلکو شکایت کوي چې دوی قرنطین نه مراتوي او دا وژونکی ویروس په لوی لاس خپل کورونو ته انتقالوي. نوموړی وایي چې دا یو کورنۍ په کور کې قرنطین دي او پرته له ضرورته بهر نه وځي.
کله چې حکومتي چارواکو په افغانستان کې د قرنطین موده وغځوله، یا قرنطین وضع کړه، د اول تاریخ نه تر اوسه پورې زه په کور کې پاتې یم، بیرون ته ډېر نه وځم، د خپلو خپلوانو کره نه ځم، د سړي ستړي ماشي په مهال باندې چا ته لاس نه وروږدوم، نه ورکوم. مطلب دا چې هغه سپارښتنه چې د صحت عامې یا د روغتیا وزارت لخوا موږ ته د میډیا له لارې ابلاغ شوي، هغه ما کلک کې جدي په غوږ کې نیولی دي. د کور انګړ یا چاپېریال یا هغه ځایونه چې زما د کورنۍ د اعضاو زیات ورسره سر و کار وي، هغه په ضد عفونی دوا باندې په ورځ کې دوه ځلې اوپاشي کوم، یا په دوازلې په پاش کوم. لکوره چې دی و ضرور یا اړین کار د پاره وزم، لومړی خپل لاسونه صابون باندې مینځم، وروسته زه د افونی دوا کاروم، دستکش کاروم، ماسک اچوم، وروسته به بازار ته وزم.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو الفت وای کچېرې د اوس په شان په کابل او ټول افغانستان کې قرنطین مراد نشي، دا بل لري نه وي چې د یو لوی ناورین سره به مخ شو. نو وړای په خلکو غږ کوي چې د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په منظور باید په کور کې پاتې شي.
که په افغانستان کې د قرنطین په صحیح شکل سره مراد نشي، لکه متاسفانه دا اوس چې نه مراد کیږي، نو زما په ان دا به ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې ستونزې به راولاړې کړي، ځکه دغه وایروس په ډېره چټکۍ سره د یو نه بل ته خپرېږي. او دلته به زموږ په وطن کې موږ دودیز ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، که د کورنۍ یو غړی په دې باندې اخته شي نو خدای مکړه د کورنۍ ټول غړي پرې اخته کیږي، او بیا نو دا د هغه چا دپاره ډېر خطرناکه ده چې هغوی سنونه دی یا محسنه دی په کور کې. نو خدای مکړه که هغوی ته دا وایروس ور انتقال شي، د هغوی د ژوند خطره ډیره لوړه ده. نو زما په نظر که خلک دا قرنطین مراد نه کړي، دا به ډیرې بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دا چې ولې په کابل یا په ټول افغانستان کې خلک قرنطین نه مراتبوي، د قرنطین د مراتبولو لپاره د مسؤولو کسانو دنده څه ده، او په دې خاطر چې قرنطین مراعت شي او خلک د کرونا وایروس له شر څخه وژغورل شي څه باید وشي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د عامې روغتیا وزارت د قوانینو او پلټنې له رئیس ښاغلي ډاکټر خالد هادي څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوو کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړه. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې خلکو خصوصا د کابل خلک قرنطین نه مراتوي، علت یې څه بولئ تاسې؟
وګورئ، په ټولې نړۍ کې یوازینۍ لاره دا ده چې باید قرنطین مراعت شي، او موږ کولای شو هغه وخت کرونا ته ماتې ورکړو چې قرنطین مراعت شي. مګر متاسفانه یوازې نه په کابل کې، په هرات، موسوینو او ګور راته رسیږي خبرونه، او هم په بلخ او هم په کندوز چې قرنطین نه مراتیږي. او که قرنطین مرات نه شي، موږ یو فاجعه کې شاید په افغانستان کې وګورو، د مړینې کچه بیخي لوړ ولاړ شي، او خلک لا زیاته په دې په دغه ناروغي اخته شي.
ډاکټر صاحب، د قرنطین د مراتولو په خاطر د عامې روغتیا وزارت او مسؤولو کسانو خپل دندې سمې سرته رسولې دي، اما په هاي سم خلکو ته رسولې ده کنه تر اوسه پورې؟
اوله د خپل د وزارت ساتنې دغه مسؤلیت دغه چې باید اما پوهانه وکړي چې دا کار کړی دی، تاسو وینئ چې د رسنیو د لارې څخه، خپله د اجتماعي رسنیو د لارې څخه بلبوردونه هم دا کار موږ کړی دی. مګر دویمه خبره دا ده چې خلک باید همکاري وکړي، او درېیمه خبره دا ده چې باید خپله د پولیس او نور د داخلي وزارت دوی کلکه قرنطین باید سخت ونیسي او مراد کړي، چې متاسفانه په دغه هم موږ وینو چې پولیس هم ډېر جدي نه نیسي او خلک هم قرنطین نه مراتي.
ترڅو چې دغه لړۍ هم د سروانه وی او دغه ویروس ورستر بلې انتشار وکړي او خلک هم قرنطین مراد نه کړي، نو پایلې به څه وي؟
تر اوسه په افغانستان کې موږ د خپل د اوچت د ویروس اوچت نه رسیدلې. څه ویني چې مثلا ایتالیا تر هغه چې اوچت نه رسیدلې، بیا هم قرنطین تقریبا دوه هفته بعد اوچت هم دوی مراتول، او انګلستان کې څه یا خبري است چې دوام و بیا قرنطین غوښتل دي چې دوی غواړي قرنطین وکړي. او که موږ په افغانستان کې دا قرنطین مراعات نه کوو، چې ولې چې یوازینۍ لار دا ده چې باید قرنطین مراعات، موږ شاید لس هزار کسانو ولرو په افغانستان کې خپله دا کرونا ویروس کې اخته، او شاید زرها کسان ولرو چې کرونا ویروس له کبله مړ شي.
ډاکټر صاحب، د خلکو همکاري څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
سل په سل د خلکو همکاري په کار دی، د دې خاطر چې خلک خپل دوی شاید دوی ووایي چې موږ د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای چې قرنطین مراعات کړو، او که تاسې وګورئ چې اقتصادي ستونزې سره کوربان سره یو ځای شي بیا وضعیت لا خرابېږي. که د خلکو همکاري نه وي، که خلک د دولت سره، د حکومت سره، ساتنې وزارت سره همکاري ونه کړي، هغه مجبور کېږي چې هر کور کې شاید یو ناروغ ولرو.
عامې روغتیا وزارت پیغام به خلکو ته او مسؤولو کسانو ته چې په دې برخه کې مسؤلیت لري پیغام به مو
زموږ پیغام یا پیغام دغه دی، هم خلکو ته دغه دی او هم کورنیو چارو وزارت ته دغه دی چې که قرنطین مراعت نشي پایلې به بیخي خرابې، چې هغه بیا د کنټرول وړ به نه وي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
رنو اوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.